Radio.
سلامونه درنو ریدونکو، سهار مو بخیر. د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوې. نن سه شنبه د وری حمل میاشت 15 مچې د روان میلادي کال د مارچ میاشت 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو سره نه خبري مجلې ته خرغلس. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنس یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې لجدي ننګونه ده. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د نری رنس د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره دی چې په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي د پام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغۍ وکړیږي. نری رنس یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنس د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنس سره د مبارزې نړیوال ورځ سږ کال د دې شعارو موږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنس ختم کړو ورمازل شوه. د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلې له لارې 3015 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ سمخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړې په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2015 ټنه، د اقینی بندر له لارې 1020 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2503 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1060 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلې له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د ایران د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکرۍ لارو سربیره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر دغه هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لاره ټاکلې شوې چې له امله سلګونه زره ډالر یې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت نن د سه‌شنبه د افغانستان په 22 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واورې تیز باران بدون او سیلابونه اټکل شوې ده. د وزارت داسې وخت د دې شتې دورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ولایتونه ساړه او خلک یې د بد اقتصادي وضعیت له امله بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبره ده چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولې. د خبرو اترو مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو بو. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لاره هواره کړي. خو په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبه په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې ښوونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور او کسانې ټپیان کړل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې وونې کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزله ناروغانو ته د وړیا درملنې پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بی وزله دي، بی بازات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتون
خبرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې وونۍ کې په زرګونو افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړلې شوې دي. آی او ام په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه، او نږدې 2000 نور بیا بیرته افغانستان وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویب پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوي اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو زبند ورسته له دغه هیواد د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کشوری جمهور اسلامی ایران دنیای از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون سوي افغان چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم، در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم.
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو، خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې میوسیګو، کاروبار نشته، موږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابر نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستان ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته مستول شوې راغلي چې دا ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پرسي قرباني نشي، بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې پاکستان کې میشت او امریکا ته د تکیسونه لري وایي که افغانستان ته ډیپورت شي هلته بل جدي خطرونه سره مخ شي. اکرام اکرام راپور ورکوي.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال اندېخمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امره مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان به رهبری شهباز شریف قبلا
دی وایي د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي دوی په سازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امره مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتون کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو پته مدي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راست په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 16 امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورټ سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي روسي چارواکو په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې باد کې د جزي اوربان په هدف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال د فیرزیزي پرور کې
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود. پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روغتون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون 4 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګی باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزې بیړۍ بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکی مسلو متمرکز وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبې د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربند د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکزیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چارې چټکې کړي. خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکزیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره یې د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره یې باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګ ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگټن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړې چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړې دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخکې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
له خبرونو ور اخوا
د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته پی ویل دي کې په افغانستان کې له شپږمه ټولګې پورته د نجونو زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوي ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم لښ پک مو ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپاره سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالې بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښ پک مو ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملال یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوې ویلي
فور 4 ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملالې بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځیو ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالې بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکانو په سیر زدکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 400,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
خوس کې دی په خصوصي روغتیاي بنسټ لوخه پروان خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بيوزله نارغانو د وړیا درملنې د ورځني پروګرام پیل شوی. په دې پروګرام کې د نارغانو کتنه، لابراتوري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامه منتظمین وایي چې لدې کارې موخه پروان او ناوړه اقتصادي حالات کې د نارغانو لاسنیوي او د خپل سری درملنې په زینونو په هول او معیاري درملنې ته هڅول دي. نور حال پر پور کې
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بې وضاحت دي، سبا ته په خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږه دغسې کمپونه جوړ کړل تر څو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وضع ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیايي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا تر څو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دي وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
حسن هغه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسیږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یې دغه دوا نه استعمالوي ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي مرض یو وي او دوا د بل شي خوري ځکه اول هات حالات یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا یې مریضي ډېره سختیږي او تداوی هم سختیږي
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمیر نور ولایتونو کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کاروبار ښه نه دی. دوی وایي چې پخوا به خلکو ډیر کالي ګنډل خو اوس د خراب اقتصادي ستونزو له امله جامې جوړولی نه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د منبا جوړی نه خشته په 13 کلونو کې وردا چې وسه مون کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي هم دا کارونه هم نشته. 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګنڈلې دا چې اوس مونږ وسو جوړی ګنڈلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سو څلور سو روپیا خشته و دا دوه دوه نیم سو روپیا خپلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېر سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د خر لپاره کلی او یا هم نورغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورونه ولري او باندې لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حسن هم ورته خبره کوي
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بل خصوص په ننګرهار کې د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوه مړې ډوډۍ تاری باندې زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچاګان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هف میوه جوړه کړې ده.
دروژی رنگونا
روژه عموما یو تاثیر درلودین کې میاشته په ټول مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کمیونټیوالي موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته. تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دي. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هیکو موږ د کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
ساعت